دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د ساعت خبرونه ده ستاسو پام را اړوم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی چې د القاعده د شبکې مشر ایمن الزواهری د افغانستان په پایتخت کابل کې د متحده ایالاتو په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. جمهور رئیس بایدن د دوشنبه په ماښام د اگست په اوله په ویډیویي بیان کې وویل چې د شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو پوز د ده په امر په کابل کې په بریالي هوایی برید کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل. د جمهور رئیس جو بایدن په وینا په دې برید کې د زواهری د کورنۍ غړي نه دی وژل شوي او ملکی تلفات نه دی پیښ شوي. جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په هوایی برید کې د زواهری د وژل کېدو په حق لویلی دی عدالت پزې شو که هر څومره وخت تیر شي او په هر ځای کې پټ شي که زمونږ خلکو ته خطر پیښ کړي متحده ایالات به تاسې پیدا کړي او لمنځه به مو یوسي. بایدن ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله پرېنه دي چې افغانستان د دهشتګرو پناهګاه شي. په دې هکله نور تفصیل د امریکا غږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا ډرون الوتکو د شنبه په ورځ د کابل په ښار کې برید کړی دی. د دې خبر تفصیل متی الله عابد ولی.
هغه ویلی په لومړیو کې د پیښې علت څرګند نه و خو د پلټنو وروسته معلومه شو چې دا برید د امریکا ډرون الوتکو کړی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ دا خبره تایید کړه چې د شیرپور په سیمه کې په یو خالي کور راکټ لګیدلې خو څوک پکې مړه یا ژوبل نه دي. مجاهد دا برید غندلی او ویلي چې دا د توحید د تړون سره مخالفت دی. خو د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي دغه برید د توحید د تړون په اساس شوی دی. امریکا د دې نه وړاندې ویلي چې دا توان لري چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره هوایي بریدونه وکړي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کابل کې د ارګ په 100 کیلومتر کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په حق له مختلفې سرګندونې شوې دي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ویان میسم نظری ادعا کړې ده چې د تیر یو کال په بهیر کې دوی حکومتونو ته ویلي وو چې زواهری او د القاعده د شبکې نور مشران په کابل کې د طالبانو تر محافظت لاندې اوسېږي. خاغلی عبدالرشید دوستان په فیسبوک کې لیکلي دي چې د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل خي چې یوازې القاعده ستونزه نه ده بلکې طالبان دي چې د ټولو دهشتګرو ډلو لپاره پراخ خوندي چتر برابر کړی دی. د سعودي عربستان د بارنیو چارو وزارت د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د اعلان هرکلی کړی دی چې د القاعده دهشتګر مشر ایمن الزواهری وژل شوی دی. د امریکا په خاني جمهور رئیس باراک اوباما د الزواهری د وژلو په حق لویری دي چې د یو د پاسه 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 منېټي د تروریسي بریدونو شل کال وروسته عدالت پزې شو او د ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح ووژل شو. امریکایي مطبوعاتو ویلي دي چې الزواهری د جولای په 11 د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایمن الزواهری د متحده ایالاتو یو لوی هدف او د هغه په سر 25 میلیون ډالره جایزه یې خو. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. د خبره د طالبان غیان احمد الله وسیق په ټویټر کې لیکلې ده. چین د کووید 19 او په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو راهیسې افغان سوداګرو ته د ویزو ورکول ځنډولې وو. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د سټډیون اوري. د پاکستان د حکومت د انتخاباتو کمیسیون نن د سیشن په ورځو ویل چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان سیاسي ګوند د خارجي هیوادونو نه د امریکا د متحده ایالاتو په شمول عربي اماراتو، برتانیي او استرالیا نه په غیر قانوني ډول میلیونونه ډالر بسمنه ترلاسه کړی دی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې یو پوځي هلیکوپټر چې د یو جکپوري جنرال په شمول پکې شپږ تنه سپاره وو او د بلوچستان په ایالت کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر په عملیاتو کې برخه اخیستې وه ورکه شوې ده. د پاکستان پوز د اگست په اوله ویلي دي چې د هليكوپټر د بلوچستان د ایالت د لاس بیلا په ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو چارې سره لچې د کنټرول د خونې سره ارتباط قطع شو. پاوز او ځایي مطبوعاتو ویلي دي چې په هليكوپټر کې د سیمه ایز قول اردو قماندان ډګر جنرال سرفراز علي او د پاکستان د ساحلي ګارد عمومي مشر برید جنرال امجد حنیف سپی او نور جکپوري کسان سپارو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په هغه شپږو شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي چې د ایران د نفتو غیر قانوني معاملو چارې آسانولې. دغه وزارت د اګست په اوله ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې د مالیه وزارت د بارانیو پانګو څنګه د هغو بارانیو شرکتونو په حق له اقدام کړی دی چې د خلیج فارس پتروشیمي شرکت بطرې په آسیا او منځني ختیځ کې د میلیونو ډالرو په ارزښت د ایران د نفتي او پتروشیمي محصولاتو په برخه کې استفاده کوله. په داسې حال کې چې د چین مقامات تایوان ته د امریکا د ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی د سفر له امله په قار دي. نن د سه شنبه په ورځ د اګست په دویمه د امریکا د متحده ایالاتونو د یوې الوتکو وړونکې بیړۍ په شمول څلور امریکایي جنگي بیړۍ د تایوان ختیځ په اوبو کې درېدلې دي. او ټاکل شوې ده چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغه مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ورشي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لخوا د سپتمبر په میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتوډاکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزر 1515 یا باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو د نوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کابل کې د ډرون بي پيلټ الوتکې په برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن زواهری د وجل کېدو اعلان کړی دی. خو طالبانو حکومت په رسمي ډول د الزواهری وجل کېدل لاندې تایید کړی. خو طالبانو حکومت د برید د امریکا سره د دوه هې د تړون او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل بللی دی. امریکا بیا زواهری ته پناه ورکول د دوه هې تړون نه د طالبانو حکومت سرغړونه بللې ده. اکرام شینواری رپورت را لګره.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ ناوخته کابل کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یک شنبه د سهار د بي پيلوټا درون الوتکې په برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری د وجل کېدو اعلان کړی دی. دغه اعلان وروسته د القاعده د پالیتونو او طالبان سره د القاعده د اړیکو په باب په نړیواله کچه پراخ بحثونه پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبان حکومت تل نړیوال ټولنې ته د دې ډاډ ورکړی چې القاعده د لټه به هیڅ کله پناور نکړي. د امریکا بهرنی چارو وزارت ویلي ایمن الزواهری ته په پناور کولو سره طالبانو د خپل حکومت ریسپیکټ پیژندلو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو د دې کېدو برخه کې خپل تعهداتو ته اشاره ولیده. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا په هره پلمه شوی وي د افغانستان اسلامي امارت په کلکو ټکو غندي او د بین المللي اصولو او د دوه هی تړون سره ښکاره سرغړونه بولي. خغلی مجاهد ویلي چې دا ډول کړنې د تیر شکل د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. د داسې کړنو تکرار به شته پر سرتور ته زیان واړي. د دوهې تړون چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د 2000 میلادي کال د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوی، طالبانو ویلي چې د روسي ډلو سره باندې کې پرې کوي او چې تاسو د دې اجازه ولیکي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکړي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی تیرونه په تشکل کې د افغانستان د وضعیت درځول پارا جوړ شوی کانفرنس ته په وینا کې په ټینګار د ژمنه تکرار کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغه برید او د برید واقعو په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه قاضي محمد حسن اکبر وایي چې تر اوسه د طالبان حکومت د ډرون په برید کې د ایمن الزواهری وجل کېدل نه دي تایید کړي.
خو بیا هم دا کار به د نیواز د امارت او د امریکا ترمنځ اړیکې ډېر خړې پړې او به اعتماد رمان تکړی پته د نړۍ سربې د امارت هړي کې هم خرابې کړی. ځکه چې امارت د امریکا او نړۍ سره ژمن نه کړو چې د ایمن زوهری او انقاده او نور هغه کسانو ته چې د امریکا ګټ ګوخي ځای نور کوي. تیر امارت تجربه هم ده خو ده چې امریکا او نړۍ په افغانستان کې د انقاده شتون نه زغمي.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق برهاجي امریکا غږ آشنا راډیو ته دغه بریډ د پیلو په اړه ویل،
فکر مې کوم چې دا راینده راو
فکر کوم چې امریکا اړیکې د طالبانو د یو برخې سره ناممکن کیږي، او که کوم ورځ په پام کې و چې طالبانو چارواکي د تور لسخه خارج شي، هغوی چې ایمن الزواهری ته یې کابل کې د زیاپزیا کېدو بندوبست کړي به د دغه لسخه بهر نشي،
خارج شوه نمیتونه.
د نړیوال اړیکې او افغان کارپو رضا قاسمی وایي چې دا لار روښانه نه ده چې امریکا حکومت دغه اقدام وروسته نور کوم ځانګړي اقدامات په پام کې لري،
و ممکن هست کې روی تاثیرات بیشتر روی
خاګلی قاسمی ویل، ممکن د طالبانو په مشرانو د نورو بندیزونو په برخه کې کار وکړي، او کېدای شي د امریکا په بندیزونو کې مثلا د سفر او د بشري مرستو بندېدو او یا د هر عنوان لاندې ترسره شي.
صورت بګیره
د نړیوالو اړیکو دا کارپو فکر کوي چې دا پیښه ممکن د طالبانو د حکومت رسمي پیژندلو مثلا لا هم نوره شاته کړي، او سیمي او نړۍ ته د طالبانو د حکومت د چارواکو په سفرونو به هم اغیز ولري. امریکا د 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته افغانستان کې دوه ځلې د ډرون بي پیلوټ الوتکو په واسطه بریدونه کړي، چې په لومړي برید کې د کابل نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د ملکي اوسیدونکو یو کور په نښه شوی و، او یو شمېر ملکي کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوی و. دوهم برید د یکشنبې د ورځې په سهار وشو چې په کې تر اوسه یوازې د القاعدې د شبکې د مشر د وژل کېدو پرته نورو کسانو ته د سر د اوښتي زیان او د هویت په اړه دقیق معلومات نشته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایند عبدالنافر ټاکور د دغه برید وروسته خبریالانو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې برید په یو خالي کور شوی چې په کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د وی نړیوال هوکړې لمخې د دوشنبه پورس په اوکرایني غلو دانو بار لمړنۍ بیړۍ د اودیسی لمندره حرکت کړې ده. تم کېږي چې د روس د اوکرين غلې دانې نړیوالو بازارونو ته ورسیږي او د زیاتیدونکو لوګي مخاوني سي.
د سیرالیون بیرغ لرون کې دغه بیړۍ چې روزنی نومېږي پرون د اودیسی څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې راغلي چې روزنی شپږش زره ټنه جوار لګدوي. د روزنی د څرنګوالي د سیستم څخه چې په سمندر کې د بیړیو د خوندیتوب د څار لپاره کارول کیږي تر لاسه شوی معلومات خي چې دغه بیړی په اودیسا کې د خپل تمځای څخه په ورو راوځي او د یوې څارون کې سمندري بیړی تر څنګ تیریږي.
په غلو بار د اوکراین لومړی کشته چې له اودیسا څخه روانه شوی یو مثبت حقیقت دی. دا په استانبول کې د ترسره شوی تړون د ازمایلو یو ښه فرصت دی. رازید د هیلو وکړو چې ټول اړوند خوایو بخپل ژمنه پوره کاندي.
تما کېږي چې دا بیړۍ به د سه‌شنبه په ورځ د استانبول ښار ته ورسیږي او مخکې تر دې چې د لبنان پر لور وخزيږي هلته به یې ارزونه وشي. په بیړۍ کې بار جوار به لبنان ته ولېږدول شي. هغه کوچنی هیواد چې د نړیوال بانک په خبره د تیرې یوې نیمې پیړۍ د تر ټولو ژور مالی ناورین سره مخ دی.
که دی غلی پر خبر وکړو د کشتۍ لبنان ته ځي، د هغه حالاتو چې د هیواد ورسره مخامخ دی له امله د کشتۍ بار به پتري پوری کې کښته شي. زه د غلی د کیفیت په اړه څه نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې په کشتۍ کې اوو وزارتونه غله بار ده.
له هغه وروسته چې د روان کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین برید وکړو، د اوکراین پر غلی بار دا لومړی بیړۍ ده چې دغه هیواد غله یو بل هیواد ته وړي.
دا یو ښه احساس و. ما داسې حس کړه لکه له یو اوږد وخت وروسته چې زه خوشي شوی یم. دا چې له خطرونو او اوږدو معاصرو او ډزو چې موږ ورسره مخامخ وو وروسته خپل هیواد استنیږم، دا حالت نشم تشریح کولی. تاسو به اورېدلي وي چې یو څو ورځې مخکې په بندر راکټونه وورول شول.
روسیا او اوکراین د ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراینی غلو پر مخ د لارې پرانیستلو په موخه ځانګړي تړونونه لاسلیک کړي ترڅو نړۍ ته د 22 میلیونو ټنو غلو دانو او کارنیس پیداوار چې پر اوکراین د روسیې د يرغل لامل په توره بهیره کې بند پاتې دي در رسیدو زمينه برابر کړي. یا تړونونه روسیې ته هم د خپل غلو د صادرولو زمينه برابروي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د سنا مجلس تیرونی د اقلیم د بدلون، عام روغتیا او مالیاتو په اړه د ویستري لایحه جزئیات څرګند کړل. دا لایحه چې په سنا کې لا تر اوسه د جمهور غوښتونکو له سخت مخالفت سره مخامخ ده، د ولسمشر بایدن د حکومت د ایجنډا مهمه برخه جوړوي. د دې لایحه جزئیات د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو د سو میاشتو سیاسي ناندرۍ وروسته څرګندېږي. په مخکې دی رپورټ
دا څو کال کیږي د اقلیم ساينس پوهان د نړۍ پر مشرانو باندې ژغ کوي چې د اقلیم د بدلون د ژورو اغیزو په اړه یو څه وکړي. د ولسمشر بایدن د انتخاباتي مبارزو یو مهمه برخه دا ژمنه وه چې په دې اړه به جدي اقدامات کوي.
دا لایحه به د میلیونونو امریکایانو لپاره د عامې روغتیا لګښت راکم کړي. دا له مبالغې پرته د راتلونکي لپاره د انرژۍ د مسؤلیت، د پاکې انرژۍ د تولید پراختیا او کاري فرصتونو د ایجادولو په برخه کې زموږ تر ټولو لوی پانګه چونه ده چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی.
د دې لایحې جزئیات په داسې حال کې څرګندېږي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سنا په مجلس کې د اکثریت د مشر چک شومر او د لویدیځې ویرجینیا ایالت د دیموکرات سناتور جو منچن ترمنځ په دې اړه ناندریز بحثونه روان دي چې کوم مسایل باید په دغه لایحه کې شامل وي. خو تیره اونۍ په دې اړه د جوړجاړي څرک ولیدل سو.
دا لایحه د انفلاسیون مخنیوی کوي. پیسې بې ځای نه لګو، پانګه چونه کوو. ما فکر نه کاو چې د درینم ټریلیون ډالر او د غستر لایحه قبول کړم، خو خپل هڅه مې وکړه. تر اوسه لا هوکړې ته نه یو رسیدلی. د درینم ټریلیون د لګولو پر ځای به 400 میلیارډ ډالر پانګه چونه وشي او مالیات به هم نه لوړیږي.
د سنا په مجلس کې د تایید د رای اخیستو د پاره لا تر اوسه د انرژي د تولید په برخه کې پر ځان اتکا او لګښتونو راکمولو د پاره د دې لایحې په وړاندې خندونه پراته دي. جمهور غشتون کې سناتوران لا تر اوسه د شومر او منچن د خبرو او هوکړې په اړه محتاط دي. اکثره دغه خبرې نه دي خبرې شوی.
Much of what he says is just not true.
The mention dairy khabari rikhtiya nadi. The belge patoga doi de maliyato da gadi committee par asas gwaadi maliyat lwarkri. Po lumri kal ke bada hago kasano maliyat che le 200000 dollar ziyat kalane aid lari 10 milliard dollar lwarshi. Aw da manzanai tabaqi aw lag aid larun ko kasano maliyat ham da waqt patire dusra lwadigi. Doi gwaadi par hago kasano ham maliyat de rakri che kalane aid le 10000 dollar lagde.
خو دیموکراتانو د هغه د نظر رد کړی دی. دیموکراتان وایي چې د لایحه به د هغو کورنیو لپاره چې کلنۍ عاید یې له 400000 ډالر کم وي مالیه او عامې روغتیا ته د لاسرسي لګښت راټیټ کړي او د ارزانه صحي بیمې هغه قانون به نور هم پیاوړی کړي چې د پخوانی ولسمشر براک اوباما په وخت کې منظور شوی دی. په دې لایحه کې د پاکې انرژي او همدارنګه د نفتو د او سون د موادو د زیرمو استخراج شامل دی چې دی وروستی ته د لویدیځې ویرجینیا د سناتور منچن لیوالتیا لدی عمل زیاته ده چې په ایالت کې د ډبرو د سکرو ډیر قانونه موجود دي. د انفلاسیون د راکمولو د پاره د 2022 کال د لایحه د سنا په مجلس کې د منزوریدو د پاره د ټولو دیموکرات سناتورانو د تایید رای ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکي سناتوران یې لا تر اوسه په یو ژغ مخالفت کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د سریلانکا لومړی وزیر رانیل وکرم سنگی دی او دا سوګندز حکومت ته جوړولو ژمنه کړې چې د نړیوال وجهي صندوق نه د پور اخیستل وړتیا لري. لدې اعلان سره سره هم د سریلانکا خلک راضي نه دي او مظاهره دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې.
لګرانه یو د تیلو لپاره په کیلومترونو وګدو قطارونو کې له انتظار څخه ستړیو سریلانکای احتجاج کوونکو د سریلانکا حکومت ننګولې. په دغه احتجاجونو کې زورګونو موټروانان او رکشاوانان په ورځ ورځ د شناسمان لاندې ویده کېدو ته اړ شوي دي. په سریلانکا کې خلکو ته د خوراکي موادو او د تیلو د ورکولو لپاره کارتونه ورکړل شوي، خو طبي سامانات لا هم کم دي. په دغه هیواد کې د حالاتو په نورو خرابېدو سره ډاکټرانو ته د خلکو د ممکنه مړینې خبرداري هم ورکړل شوې. پخوانی تختیدلی ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا تر ډیره بریده په سریلانکا کې د موجود حالت مسؤول ګڼل کیږي. نوموړي وروسته له هغه چې په زرګونو مظاهرچیان پر ولسمشریس قصر وروختل، له سنګاپور څخه خپله استعفا ورکړه. د راجاپاکسا کورنۍ له 18 کاله راپدې خوا په سریلانکا واکمنه وه.
Growth is at -4% to -6% in 2020.
ادوزرادوويشتم کال کې اقتصادي وده له منفي 4 او خطر منفي 6 او انفلسيون له 50 تر 80 سلنه پورې دی. د نورین تر 20 ملک پورې خلک به وزلې ته ورته وهلي دي.
وګناراجر هغه تورونه چې چین د سریلانکا لپاره د پورونو جال خبر کړي ورات کړي. دی وايي چې چین له جاپان او آسیایي پراختیاي بانک وروسته سریلانکا ته دریم پور ورکون کې هیواد دی.
China
له 2018 کال راوروسته چین د زربینا لپاره سریلانکا ته 10.2 میلیارډ ډالر پور ورکړی دی. دوه پروژو ډول ډول پایلې درلودې، ځنې پروژې هیوي او نورې بدې دي. ټول پور 1.8 میلیون دی. دا د چین زیاتېدونکې پور ښیي، خو د دې معنا دا نه ده چې سریلانکا د چین د پور په جال کې راګیره ده.
وسانی ولسمشر وکرم سنگې د سریلانکا د ناورین د حلولو لپاره له ټولو ګوندونو څخه د جوړې او حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو برعکس نوموړي د پخواني ولسمشر نږدې متحدین په حکومت کې شامل کړل. مظاهره کوونکي په حکومت کې د نویو ګمارونو له امله په غوسه دي. پولیسو او پوځیانو د مظاهره چیانو هغه خیمې چې د ولسمشریزې ماڼۍ د باندې جوړې کړې وې په زوره نړولې. احتجاج کوونکو او سریلانکای پلټونکو د پخوانی ولسمشر د ملګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو بهر ته د لیک ډول ادعا کړي. د دې د مخکینی ولسمشر او د هغه د کورنۍ د ثروت پاړه پلټونو او له هغه څخه د پیسو د بیرته راستنولو یو پروګرام رامنځته کولو ته لار هواره کړي، خو خایدا پروګرام کلونه وخونی سي. د پخوانی ولسمشر کورنۍ د دوی پر وړاندې د فساد تورونه رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کورونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنان شباش نان
مخته د ولسمشر بایدن د حکومت د ایجنډا مهمه برخه جوړوي. د دې لایحه جزئیات د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د سو میاشتو سیاسي لاندرې ورسته څرګندېږي. پام وکړئ دې رپورت ته. د سریلانکا لومړي وزیر رانیل وکرم سنگي د یو داس سو ګوندیز حکومت ته جوړولو ژمنه کړې چې د نړیوال وجهي صندوق نه د پور اخیستل وړتیا لري. لدې اعلان سره سره هم د سریلانکا خلک راضي نه دي او مظاهره دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې. د بیتکوین او نورو کریپټو کرنسی ارزښت په ورستیو میاشتو کې په حیرانوونکي ډول رالویدلی دی. خود دې سره سره یو شمیر پانګوال د ډیجیټلي اسارو اهمیت او راتلونکي ته هیله مند دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
جیمز ویزدم په شیکاګو کې د خلونو ایښودونکو او د دې هنر په برخه کې روزونکو دی. نوموړی په منظمه توګه د بیتکوین چې په سوداګرۍ کې ورته بی ټی سی هم وایي د پیرودلو لپاره د خپل سیمې هټه ته ځي.
کولی شي په اسانۍ سره د کاین نی ماشین ته لاړ شي او بیتکوین وپیری. په ځانګړي توګه له هغه هټې نه چې زه خپل خوراکي مواد ترې اخلم. د پانګونې راتلونکي کزر سم ورسره روان ووسم.
بیتکوین، ایتریوم او تیتر د ډیجیټلی اسارو لیونه نړۍ پراخه کړي. هیوادونو خپل راتلونکي په دې پورې تړلې ده. اعلانونه کریپټو یا ډیجیټلی اسار د زړورو پانګونه ګڼي. په داسې حال کې چې ډیجیټلی اسار تر ډیره د توکو پیرودلو لپاره نه کارول کیږي، خو دې چارې د دې غوښتنه نه کم کړي.
د بیتکوین او کریپټو د ښکلا یو برخه ده چې دا مولا نړیوال بازار سره نښلوي. پیر او پلور یې لزنده لیگل کیږي. دا مهمه نه ده چې تاسو چیرته یاست.
کریپټو یا ډیجیټلی اثارو ډیر نوي پانګوال هڅولي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په دوجیزه پانګونه بې باور دي.
د نویو کسانو لپاره زه وایم تاسو باید اندېښمن ونه اوسئ. باید پریکړه وکړئ چې په یوه اونۍ کې څومره قهوه اخلئ. هر څومره چې وي همدغه پیسې تاسو باید ځان لپاره پانګه وکړئ، بیا وروسته زده کړئ.
ستیو لیک لاس کلن و چې خپل مور او پلار ته یې ویل چې په کریپټو کې پانګونه وکړي.
هو لا هم ډېر ځوان یم، مګر زه د سوداګرۍ او دا چی ټیکنالوژي په نړۍ کې څه تیریږي په اړه د لوستلو سره مینه لرم.
مور او پلار یې مشوره ونه منله، مګر د ستیو تره کریپټو وپیرل نو دوی هم اړ شول. په کریپټو باندې باور کول اسانه
نه
دی. دا خورا سخت و، ځکه چې هر ورځ باید وګورم چې زه چیرته یم، په تاوان کې یم که په ګټه کې. ذهني تاوان یې ډېر و.
نوموړی اوس 19 کلن دی او په پوهنتون ته روان دی. هغه خپله ونډه مخکې له هغه وپلورله چې د کریپټو مارکیټ 100 میلیارډو په ارزښت راوغورځېږي.
زه فکر کوم چې کریپټو پیسو خورا ښه خبره دا ده چې دا غیر مرکزي دي، څوک پرې واک نه لري او دا ډول توکي خورا ګټور دي. دا نه یوازې د اقتصاد بلکې د سیاست سره هم اړخ لګوي.
حکومتي چارواکي د درغلیو او پانګولو په اړه خبرداري ورکوي.
د اندېښنې لپاره رښتینی دلیلونه شته. د کریپټو په برخه کې داسې عناصر شتون لري چې په څرګند ډول ډیزاین شوي تر څو د پانګونکو څخه ګټه پورته کړي.
خو وزدم د بیټکوین د اتوماتیک ماشینونو نه خوښ دی، چیرې چې هغه هر ورځ له محدودیت پرته بیټکوین پیرلی شي. نوموړی په دې باور دی چې خپلې کریپټو پیسې به ساتي. د نظر خواندان ګوري چې د حکومت چارواکي به په راتلونکي کې څه کوي. احسان لاریو دی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
افغانستان د نورو ځوانانو په سیر د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم لوبغاړي هم غواړي چې په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. د افغانستان معلولیت لرونکو باسکټبال ټیم د لوبغاړي په کابل کې په تمریناتو بوختي. نور حال بدی رپورت کې.
محمد صابر سلطانی په پخو مازور ده، خوناتوان نه ده. دی او د نور ملګری د افغانستان د ویلچیرز د باسکټبال د ټیم لوبغاړي په کابل کې خپل تمرینات کوي. دوی د افغانستان په جګړو کې خپل پخې بایللې دي، خو حوصله لا هم سلامت دي.
ما فعلا د ټیم کابل هستم، ټیم کابل بازی میکنم. ما د پار سالم مخوام اوله کسب کردیم، سال گذشته ټیم کابل خوب است. ان شاء الله ما امید داریم ان شاء الله اولی دک بگیریم. خیر.
صابر سلطانی په درې کلنۍ کې د توغندی په یو برید کې جوړ شوی او له پخونه مازوره شوی وو، خو د باسکټبال د لوب سره یې علاقه درلوده. د یو صحي مرکز په مرسته د اوس په دې توانېدلی دی چې ګرځنده چوکۍ یا ویلچیرز کې حرکت وکړي او د خپل باسکټبال شوق پوره کړي.
ما وزنې خله گرفتنه میتارم، فقط مشکل ما یې است چې د محاولت شوت به ما سخت طبیب شته شوت. بیا خوب هستم، د دفاع خوب هستم، د حمله خوب هستم، سرعت من خوب است، اما مشکل بر من سخت تری بیش که از این مشکل شوت است.
پویلچی است که ناس ده باسکتبال ده افغان لوبغاره ده نور افغان و ورزشکاران و غنده هیل لری چه دوی تا هم فرصتون برابر شی او پومیلی او نریوال سویه ده باسکتبال پسیاله یو که برخه واخلی.
قدر من آوردن کو تاسو دام بگم اشنار جونم زمونګه خبری خبرونه واوریدا مو ستاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.